الیاس شهنو شنیده این قسمه گفتم فراموش نکنین که الیاس شهنو فردا ساعت 1 تا 2 مهمان ما خود بود و امرایش گپ و سخن جالبی داریم. رسیدیم به پایان برنامه، ساعت 10 است و صالح جانم در استودیو با برنامه دیگه که در پیش روست.
می جان ساسو خلیل زیات مننه قدرمنو دوستانو د سهار لس بجیدی به هم د خپل قربانی سلامونه و منې په دې خبرونه کې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه او ریچوي افغانستان ته د سولې راوستل وخت غوړي او متحد ایالاتو له پاکستان سره شاوخوا 340 میلیون ډالر مرسته وکړي. نور راپورونه او د اونۍ انتخابونی پروګرام هم خبرو، خو تر دغه ټولو مخته د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه سلیم محمد صالح اوروي.
زما سلامونه هم ومنې. په پیل کې د خبرونو لنډیز، امریکا غواړي پر کاناډا فشار راولي چې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته یې هم په افغانستان کې عسکر پاتې شي. د بریتانیا شاهزاده هلمند تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کوکنرو د لمنځه وړلو په برخه کې د ناټو پر پالیسي انتقاد وکړ. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري، په پاکستان کې وروستیو بریدونو 16 کسان وژلي. بشپړ خبرونه. امریکا غواړي د کاناډا پر حکومت فشار راولي چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته هم په دې هیواد کې لږ تر لږه 600 سرتیري پاتې شي. د کاناډا ګلوبن میل ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونې نه د خصل سوي خبر ورکړي چې امریکا به د روان کال په پای کې له کاناډا څخه دغه غوښتنه په رسمي ډول وکړي. واشنگټن وار له مخې اوتاوا ته ویلي چې په راتلونکي کې به دغه ډول یوه غوښتنه ورڅخه ولري، خو د کاناډا د دفاع وزارت وین جی پاکستون دا خبر رد کړ چې د کاناډا له حکومت څخه دي دغه ډول یو غوښتنه سوي وي. د زیاته کړه چې دا هسې اوازې دي. دا راپور وروسته تر هغه خپرېږي چې د کاناډا د دفاع وزیر پیټر مک د امریکا د دفاع له وزیر رابرټ ګیټس سره د دوشنبې په ورځ وکتل. ویل سوي چې ګیټس له کاناډا څخه په رسمي ډول دا غوښتنه نه ده کړې چې عسکر یې تر 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د افغانستان، پاکستان او عراق د ملکی او پوځي عملیاتي چارو لپاره کانګرس ته د 8.5 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړي. د دې وړاندیز شوی بودیجې 3.5 میلیارد ډالر به د امریکا د دفاع وزارت لخوا وغوښتل سي چې ډیره برخه به په افغانستان کې پر عملیاتو ولګول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل دغه بودیجه به له امریکا سره مرسته وکړي چې په دغو دریو هیوادونو کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي خپل اهداف ژر ترلاسه کړي. د بریتانیا شاهزاده چارلز په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته لاړ چې د طالبانو د واکمنۍ په مهم مرکز هلمند کې تم سو. په دې ولایت کې د نوموړي زوی هم البته د نوموړي زوی هری هم د 2008 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ موده کې د لسو اونیو د پاره پاتې شوی وو او وروسته دا خبر په مطبوعاتو کې خپور سو او له دې سره نوموړي خپل هیواد ته ستون سو. د بریتانیا د شاهي کورنۍ دغه 16 کلن غړي وویل بریتانوي پوځیان په سیمه کې خپلې چارې سنبالولی سي، خو د دوی د خپلوانو لپاره دا د تشویش وړ یوه مسله ده. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 216 بریتانوي عسکر وژل شوي، یعنې تر امریکا وروسته د بریتانوي عسکرو تلفات زیات وو. اکثر بریتانوي عسکر په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوختي. په دې ولایت کې کوکنر هم زیات کرل کیږي چې لاسته راغلي ګټه یې د وسلوالو جیبونه ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ناټو پر پالیسي انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د کوکنرو د لمنځه وړلو په برخه کې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان په مسکو کې وویل په دې برخه کې د متحده هیوادونو پالیسي داسې یوه غلطي ده چې د بخښلو نه ده او له ماتې سره مخامخ ده. نوموړي زیاته کړه روسیه په هغه راپور اندېښمنه ده چې د مارچ پر 6 په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی او د ناټو د چارواکو له قولې لیکلي د امریکا پوځیان به نور د کوکنرو کښتونه د منځه یو نسي. امریکا د کوکنرو د کښتونو له منځه وړلو کمپاین په اړه شک شولی او ګمان کوي چې دغه کمپاین به په د افغانستان تر ټولو خوره طبقه زیانمنه کړي چې د همدې کښت له درکه خپل نفقه برابروي. د افغان دولت د یوې وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي او هیئت چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی وایي د افغان حکومت ملي شورا او د مدني ټولنې له استازو سره یې مذاکرات دوام لري. د دې پلاوي یوه غړي او د حزب اسلامي پخواني ویان قریب الرحمن سعید په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځان سره یو 15 مادي طرحه راوړې چې په هغې کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یو مهالویش غوښتنه هم سوې ده.
که موږ دلته یو توافق ته د بینالمللي قواو سره او همدارنګه د افغانستان د دولت سره او د افغانستان کې د مدني ټولنو دوی سره داسې یو توافق ته ورسېږو چې په دغه ژغورنې ملي میثاق باندې موږ ټول سره راټول شو، نو پښتانه به د فوجي بریدونه او دې شیانو مخه ونیسي.
سید زیاته کړه په دې طرح کې یو ماده ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د یوې مونوې معاهدې له مخې تر نویو انتخاباتو پورې اوسنۍ ملي شورا او حکومت په خپل حال پاتې وي. اوسم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې پر یوه مدرسه او نورو سیمو په هوایي بمباریو کې یو شپېته مشکوک وسلوال وژل سوي دي. حملې د ورکزوی ایجنسۍ په مموزی سیمه کې سوي چې یوه قبایلي سیمه ده او ګمان کېږي د پاکستاني طالبانو اکثره مشران په کې میشتي او هڅه کوي د پوځ د پوځي عملیاتو په وړاندې خنډونه ایجاد کړي. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو چې نمونه نه ده اخیستل سوي وویل دغه مدرسه چې بمباري ورباندې سوي د تاوتریخوالي ضد تبلیغیانو اصلي مرکز و. دوی ویلي دا ځای ځکه په نښه سوی چې ګمان کېدی د طالبانو مشران به پکې غونډه لري. د دې تر څنګ د راپورونو پر اساس پر یوه ښوونځي او مسجد هم بمباري سوی. پر مدرسې او شاوخوا سیمو په بمبارۍ کې 38 کسان وژل سوي او په عین حال کې 14 نور د قبایلي سیمو په نورو برخو کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې وژل سوي. امریکا ژمنه کړې چې د پاکستان د اساسي چارو د بشپړېدو په برخه کې به یې مالي مرسته کوي. د امریکا او پاکستان چارواکو د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت یو لومړنی تړون لاسلیک کړ چې په مرسته یې د پاکستان په سواد دره کې ویجاړ شوي سړکونه ورغول سي. په دې سیمه کې تیر کال د پاکستان پوځ د القاعدې او طالب وسلولو په وړاندې پوځي عملیات وکړل. دا تړون په واشنگټن کې د ستراتیژیک ډیالوګ په دویمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې د پاکستاني سیال شاه محمود قریشي ترمنځ لاسلیک سو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د فلسطینیانو او د امریکا د یو متحد اسرائیل ترمنځ دروغې جوړې نشټوالی په منځني ختیځ کې د امریکا د ملي امنیت ګټې زیانمنوي. ګیټس پرون وویل د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د پرمختګ پڅ بهیر داسې یوه ستونزه ده چې په سیمه کې د امریکا د دښمنانو په ګټه ورته لمن وهل سوې ده.
The lack of progress toward a
ګیټس وایي د منځني ختیځ د سولې په برخه کې د پرمختګ په بهیر په څرګنده یو مسله ده چې په سیمه کې زموږ د دښمنانو لخوا ورته لمن وهل سوي ده. ګیټس دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د اوباما اداره کوشش کوي په خپل منځګړیتوب د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ د سولې پروسه ګړندۍ کړي. واشنگټن د اسرائیل هغه پلان غندلی چې غواړي په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره 1490 کورونه ودان کړي. امریکا وایي د اسرائیل دغه اقدام د فلسطین او اسرائیل ترمنځ سولې د غیر مستقیمو خبرو اترو پروسې ته زیان اړوي. او رسته خبر ده چې یونان له هغو یوادونو چې پولي واحد یورو ده د ملاتړ ژمنه ترلاسه کړه. په دې موافقه کې نړیوال مالی صندوق هم ونډه لري. دوی هڅه کوي دغه هیواد د پورونو له بحران څخه وساتي او په دې توګه د یورو ارزښت وساتي. د پورونو په برخه کې دغه قرارداد پرون د اروپایي ټولنې د مشرانو په هغه غونډه کې وسو چې په برسلس کې جوړه شوې وه، خو په دې برخه کې سخت شرایط وضع سول او ویل سوي چې یونان ته به سمدلاسه پیسې نه ورکول کېږي.
زمنګه آزادۍ رادیو او ری د سهار 10 بجې او 8 دقیقې دي. تاسو آزادۍ رادیو په لندو چپو 1290 په ټول افغانستان کې اوریدئ شي. د خبرونه د علي محمود په ټکنیکی همکاري وړاندې کوم او دا راپورونه به ووري. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې پرمختګ مثبت ګام ګڼي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي. د خوست قومي مشرانو له مخالفو وسلوالو ډلو سره د دولت لخوا دروغ جوړې د خبرو د ملاتړ تر څنګ غوښتنه کوي.
موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه دادو چې دا جرګه باید داسې جرګه وي چې د افغانستان د ستونزو حل د دینه پیدو شي.
په کوټه کې افغان ځوانان د کانکور ازموینې د نتایجو له نه رسیدو سره ټکوي.
موږ د افغانستان د روزه په وزارت څخه دایره ده چې موږ ډېر خواري کړی ده او موږ باید خپل نتیجې اعلان کړو. موږ وخت راځای نه کې یو کال ډېر وخت دی.
متحده ایالاتو د پاکستان د بیرغونې په برخه کې د میلیونونو ډالرو مرسته اعلان کړه. نور مسایل او د اونۍ انتخاب هم د خبرونه کې ورېدای شي. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. اوس مهال تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر وویل افغانستان ته د سپات راوستل وخت خوړی، خو نوموړي زیاته کړه افغان حکومت ته هم خپلې هڅې زیاتې کړي. ده د افغان ازوکونو روزنې ته په اشاره وویل دا یو مثبت پرمختګ دی. رابرټ ګیټس د ایران په اړه هم څرګندونې کړې چې جزئیات یې د مشال رادیو د خبریال هارون پچا په راپور کې اوري چې له واشنگټن څخه رالیږلی.
د امریکا د دفاعي چارو وزیر ښاغلي رابرټ ګیټس پرون د امریکایي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال افغانستان کې د روانو هلو ځلو په اړه وویل چې په دغه هیواد کې ثبات راوستل به وخت اخلي. نوموړي وویل
This is a several year process. But we needed to send a clear signal to the Afghans that they also need to step up into this fight.
دغه کوششونه به تر روانو سو کلونو پورې دوام لري. موږ غوښتل چې افغان حکومت ته صفا وایو چې هغه هم باید خپل هڅې نورې توند کړي. او زما په خیال دغه هیواد په فوج او پولیس کې د افغانانو ګڼ شمېر برتیانې د دې خبرې غمازی کوي چې حکومت یې په دغه لوري ګامونه تیز کړي دي. خاغلی رابرټ ګیټس په افغان امنیتی ځواکونو کې د برتای په عمل تسلیح ښکار کړه، ولې د پولیسو په محکمه کې د نور زیات اصلاحاتو د راوړو خواهش څرګند کړه. د امریکایي صدر خاغلی باراک اوباما د افغانستان لپاره د نوي کړنلارې په اړه د یو سوال په جواب کې د امریکا د دفاعي چارو وزیر خاغلی رابرټ ګیټس وویل
We've now been in the president's campaign for 4 months. This is going to take a little time.
موږ د صدر لخوا د ټاکل شوی عسکري عملیاتو په سلورمه میاشت کې روان یو. دغه عملیات تر سر کول به وخت غواړي. باید موږ هر اونۍ د ذمہوارو خلکو نه د مونډه کونډه تپوسونه ونکو. د یو بل سوال په جواب کې چې آیا ایران په افغانستان کې څومره عمل دخل لري، خاغلی ګیټس وویل
Based on everything that I've seen, I continue to believe that the Iranians are involved.
چې څومره پورې ما لیدلې دي، نو زه دا ګڼم چې ایران دغلته لاس خپې وهي، خو په نسبتا وړه سطح. او زموږ به هرومرو دا کوشش وي چې دغه لاسوهنې هم تر دغه حده پاتې شي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان او ایران په اړه مو د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس څرګندونه واورید چې وایي په افغانستان کې د سپات راوستل وخت غواړي. بلورته نه هم درس نوموړي وویل چې امریکا به د کاناډا پر حکومت فشار راولي چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته هم په دې هیواد کې لږ تر لږه شپږ سوه سرتیري پاتې شي. او تر یوې خبرتیا وروسته په خوست کې د هغو قومي مشرانو د ګډې غونډې رپورټ دراوړو چې د افغان حکومت د سولې د هلو ځلو په اړه یې پرون جوړه کړې وه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغان حکومت له څه مودې راهیسې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره له مخالفو وسلوالو ډلو سره د روغې جوړې د خبرو هڅې کړندې کړې. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کای ایډي هم دوهونه وړاندې په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې ملګرو ملتونه له وسلوالو طالبانو سره د سولې او روغې جوړې پټې خبرې پیل کړې وي. همداراز له یوې اونۍ راهیسې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي یوه ډله د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلې ده، او له افغان ولسمشر د همداراز د نوموړي له لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم، د ولسي جرګې له مشر یونس قانوني، او د مشرانو جرګې له مشر سبقت الله مجددي او نورو مقاماتو سره یې وکتل. او پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي ستیفن دی مستور سره هم خبرې وکړې، او د خپل 15 فقري پلان د سولې د پلان په اړه له نوموړي سره وغږېده. د سولې د جرګې د جوړېدو په اړه په کندهار کې هم یو غونډه جوړه شوې وه، خو پرون په خوست کې هم ګڼ شمېر قومي مشرانو او رون اندو په یوې ګډې غونډه کې له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ، او تر څنګ یې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په خوست کې د چارو د سمون او د خلکو د شته او ستونزو د اورۍ لپاره د سرپرستانو پر ځای رسمي مسؤلین وټاکي. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر چې د غونډې ته ورغلی و نور حال راکوي.
د غونډې برخواله په خپلو څرګندونو کې د دولت له مشرتابه څخه په ټینګه وغوښتل چې د سولې په نوم په جوړېدونکې لویه جرګه کې د قومونو، ولسونو، مدني بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو سره په ګډ تفاهم کې داسې اشخاصو ته د ګډون حق ورکړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ او په هیواد کې د رښتینې سولې او ثبات د ټینګښت په هدف، او د وسوالو مخالفینو سره په افغاني دود د سولې د خبرو اترو لپاره د اغېزمن میکانیزم د رامنځته کېدو واک ولري. دوی ویل کچېرې د جرګې غړي د دولتي چارواکو او په ولایتونو کې د والیانو لخوا معرفي شي، نو د دوی په وینا د دې جرګې پایلې به هم د تیرو جرګو په څیر بیا اغېزې او ډېری افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. په دې لړ کې د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي داسې وویل:
د افغانستان د قومونو پیوستون شورا ور سره ولایتي منتخبه شورا ټول قومونه ولسونه دغه جرګې نه ملاتړ د دې جرګې په پریکړې عملي کولو کې به هم موږ همکاري کوو. موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه دادو چې دا جرګه باید داسې جرګاوي چې د افغانستان د ستونزې حال د دینه پیدوش مذاکرات د دولت وسلوال مخالفین سره د ستونزې حال روزي د جرګې او په دې جرګا کې داسې محور شخصیتونه هغه قومي بنوپوسخ اشخاص چې خلق اعتماد ولري وکیل مشرون وي هغه په دې جرګا کې په اعتماد کې وخصي شي. دا جرګا باید تشریفاتي نه وي، دا جرګې ته تشریفاتي خلق نه غوښتل شي. دا جرګا پریږدي چې قومونه ولسره د دې جرګې پریکړې وکړي او دا داسې جرګا وي چې د دولت وسلوال مخالفین ته هم زمينه برابر شي چې د جرګا کې یا ګډین وکي یا د جرګې د پر خپل ملاحظات مخ
غزنې واستنه ورکه هم چې افغانستان د بوند پریکړې سره سم د نړیوالو د توجه محور ګرځیدل او په ملياردونو ډالر د دې هیواد د آبادۍ او پرمختیا لپاره لګول شوی، خو بیا هم په هیواد کې ناامنۍ شخړې دوام لري او په دولتي ادارو کې فساد په لورستي حد ته رسیدلی، فقر او بیکاري زیاته شوي او ډېری ځوانان د زده کړې قانوني حق څخه هم بې برخې پاتې شوي دي. په غونډه کې د صبریو د ستر قوم مشر مدیر میرزمان صبری وویل که مرکزي دولت په خوست کې د شته ستونزو د اوارۍ لور ته جدي پاملرنه ونه کړي او په حساسو دولتي پوستو باندې د اوسنیو سرپرستانو پر ځای د کار اهل او رسمي اشخاص ونه ګماري، نو کېدای شي چې د دې سیمې حالات نور هم د خرابۍ او ګډوډۍ لور ته لاړ شي. د ولکه وضعیت په همدې ډول په خوست کې ادامه پیدا کړي، نو کېدای شي خلک ناهیلي او مرکزي دولت د ولسونو په منځ کې خپل اوسنی باور د لاسه ورکړي.
خوست کې داسې معمول ګرځېدله، هر هغه ولي خواوخې په چور لوس پرې ژورنالیستان هم چوپ دي، ډران هم چوپ دي، حتی میدالونه ویل کوي، د خیانت میدالونه ویل کوي. زموږ دا خواهش ده یو نمایندګانو چوپ مه کړئ، تاسې د خلکو چراغ یې ارسه چې په ګډه د خاینینو د صلحې او د آبادۍ دښمنانو ته په کلکه ځواب ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې موږ څو ځلې هڅه وکړه تر څو د خوست د دو پخوانیو والیانو څخه پر کومو باندې چې د غونډې په بهیر کې د ځینو قومي مشرانو لخوا د واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې او په ناقانونه توګه د دولتي ځمکو د پلرلو تور ولګول شو نظر هم ترلاسه کړو، خو د هغوی د بختیاو له امله په دې هڅو کې بریالي نه شو.
د اصولي د جرګې په اړه مو د خوست قومي مشرانو او رون اندو د ګډې غونډې په اړه واورېدل چې له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ، خو دای هم وویل چې په دې جرګې کې باید داسې د خلکو استازي وټاکل شي چې د خلکو او ملت واقعي خدمتګاران وي او د خلکو لخوا انتخاب شي. همدارس په کندهار زبل او روزګان د ولایتونو مشرانو هم په دې خبره ټینګار کوي چې په دې جرګه کې باید د خلکو واقعي استازي وټاکل شي، نه دا چې د چارواکو لخوا د دوی استازي وروټاکل شي. تاسو د ازادۍ رادیو او هیر د نوي چې د مخالف وسلوالو سره د سولې جرګه ویل کیږي چې د غوی په میاشت کې، یعنی په راتلونکي میاشت کې جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هر اړخیز تیاری نیولی. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ولسي جرګې انتخابات به د روان کال د وږي میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به ډېره هڅه وکړي چې د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول سره ترسره او یوه اونۍ وروسته به ملي او نړیوالو څارونکو ته د څارنې د کارتونو ویشل هم پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال رپورټ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه په رسمي توګه اعلان کړه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کوم کسان چې غواړي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید د روان کال د حمل یا وري د میاشتې له 1 د سوري یا غوي د میاشتې تر 14 نیټې پورې د دې کمیسیون په ولایتي مرکزونو کې خپل نمونه ولیکي. د ښاغلي نجفي په خبره د ولسی جرګې د کاندیدانو تر نوملیکنې وړاندې یوه اونۍ هغوی ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ولایتي مرکزونو کې لازم معلومات ورکول کیږي.
از 24 الی 30 حمل کسای بخوای
کوم کسان چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندیدوي د حمل له 24 تر 30 نیټې پورې دي د انتخاباتو مرکزی او ولایتي دفترونو ته ورسي او د کمیسیون لخوا برابر شوي معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی د انتخاباتو او کاندیداتوري د پروسې په اړه معلومات ترلاسه کړل بیا به د دوی د نوملیکنې لړۍ پیل شي.
د سرګند کړه چې د ولسمشرۍ لتیرو انتخاباتو څخه دوی ښه تجربه ترلاسه کړي او دا ځل به هڅه وشي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په پوره شفافیت او عدالت ترسره شي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د شفافه انتخاباتو په هدف یې د ټولو ولایتي مرکزونو مسؤولان تبدیله کړي او 15 تنه ولایتي مسؤلین چې په تیرو انتخاباتو کې د ګډوډیو په جوړولو تورن و له خپلو دندو لرې شوي دي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي وویل چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته تر ډیره مالي امکانات هم برابر شوي او په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم دوام لري.
در رابطه با مسائل مالی در حدود بالاتر از 100 میلیون دلار آماده
در مالی مسائل پاره باید وایم چې څه باندې 100 میلیون دلار برابر سوی او موږ یو 150 میلیون دلار ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو ادارې ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. موږ هیله منو چې د انتخاباتو د عملی پروسې تر پیلېدو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی ستونزې حل شي.
په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا د تیرې سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې د انتخاباتو له پروسې سره له هر پلوه مرسته وکړي او په تیرو انتخاباتو کې درغلیو ته په کتو سره ولسمشر کرزي ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو په خپلواکه کمیسیون کې به مهم بدلونونه راولي. ښاغلي ډیمسټورا وویل چې جمهور رئیس کرزي منلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 15 غړو څخه به 2 تنه هم بهرنیان وي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې دوی 40 ورځې مخکې له جمهور رئیس کرزي نه غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 تنه غړي معرفي کړي تر څو د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې په محل شکایتونه وڅېړي. ټاکل شوی وه چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو دا انتخابات د اقلیمي، مالي او لوژستیکي ستونزو له امله د روان کال د سنبلې یا وږې د میاشتې 28 نیټې ته وځنډېدل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمنګ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د هیوات په 500 لویو خرنو کابل کندهار جلال آباد مزار شریف او هرات کې په اف ام 3.5 سپا اوریدل کیږي. لس بجې او 23 دقیقې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت او د میوند خصوصي پهنتون ترمنځ د یو تړون لمخې شاوخوا وسوه محصلان کولای شي چې یاد شوي پهنتون ته جذب شي. د اطلاعات او کلتور وزارت ځوانانو مرستیال وایي د هغه ځوانان دي چې په دولتي پهنتونونو کې له جذب څخه پاتې شوي او د اقتصادي کمزورۍ له امله نشي کولی په خصوصي پهنتونونو کې لوړ فیسونه ورکړي. د میوند پهنتون مسؤلین وایي دوی به د نورو محصلانو په نسبت له دوی څخه 70% کم فیس واخلي. خان محمد سینې په اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي پلان لري چې په روان لمریز کال کې بزرگونو هغه ځوانان چې دولتي پوهنتونونو ته بریالي شوي نه دي خصوصي پوهنتونونو ته معرفي کړي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال محمد ظاهر غوث د پنځشنبې په ورځ د میوند له خصوصي پوهنتون سره د یو تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. خاغلی غوث وویل
سکال مونږ تصمیم نیولی دی چې شخصي پوهنتون سره تقریبا د 15000 او تر 16000 شاوخوا ځوانان معرفي کوو، البته په دې کې پیغلې هم شته. اولیت به انجونو ته ورکو او هغه ولایتونو ته ورکو چې هلته جنگ ځپلې ولایتونه دي، ناامني ډېر دي او هغه لرې ولایتونو ته چې هلته زمینه تحصیل میسر نه دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت د معلوماتو له مخې دوی په تیر کال کې هم کابو 3000 بیوس ځوانان چې جونې پکې هم وي د هیواد خصوصي پوهنتونونو ته معرفي کړي چې اوس مهال پکې د لږ فیس په ورکولو په زده کړه بوخت دي. د میوند خصوصي پوهنتون رئیس خیر محمد ملکزاده وویل چې د میوند پوهنتون د محصلانو میاشتنی فیس 15000 افغانۍ دی، خو کوم محصلان چې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت لخوا ورپېژندل کیږي له هغو څخه 70% کم فیس اخلي. د هیواد هغه ځوانان چې تعلیم سره مینه لري او په خصوصي پوهنتونونو کې لوړ فیسونه نشي ورکولی د اطلاعات او فرهنګ د وزارت دغه اقدام ستایي. د عارف په نوم یو زلمي د ازادۍ رادیو ته وویل
په امتحان مور کړی خو به نتیجه پد شم او اوس په خیر غواړم چې دې طریق نه پانتونو ته معرفي شو او په خیر خپل تعلیم دلته سرته ورسوم. زه ډیر خوشاله یم د دې عمر ځوانان چې دوی د سیډي رخه پروسه د ځوانانو لپاره مخته چولې ده. هغه ځوانان چې وضعیت اقتصادي خو خلبته کولی شي چې راسن لاړ شي او خپل تعلیم پیش مخته ویسي، خو دا ډیره ښه پروسه ده. هغه ځوانان چې دوی د اقتصادي وضعیت خاني دلته رزه وکړي د لارې مخته لاړ شي.
خو ځوانان وایي چې د هیواد له لیسو څخه هر کال په لسګونو زره زده کوونکي فارغېږي او دولتي پوهنتونونه د ټولو د جذب ظرفیت نه لري. له بلې خوا په هیواد کې کارونه هم نشته. د همدې له امله کال په کال د وزګارو ځوانانو شمیر زیاتیږي او سخت اقتصادي شرایط ګالي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د برخې معینیت وایي چې دوی پلان لري د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د ځوانانو د زده کړو دوام، کار او روغتیا ته یو لړ پروګرامونه ترتیب او عملی کېدو ته د دولت د نورو ارګانونو په مرسته تدابیر ونیسي.
که لیوی خواد اطلاعات و کلتور وزارت پا هیواد که دا شخصی پهنتونونو که دا محصلانو لپاره دا زدکری دا زمینی برابرولو حدسی کوی، بلورتا پا بلوچستان که میشت لدولسم و طولگی و چخه گنچ میر فارغ شوی افغان زوانان شکایت کوی چه دا کنکور پا تیرو ازموینو که برخ اخیسته و او سرالدی چه دا کنکور نتایج اعلان شول خو دوی ل لا خپل نتایج نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال بارکوال میخیل اوروي.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو او په مرکز کوټه کې میشت افغان ځوانان چې له دولسم ټولګي څخه فارغه دي وایي په تیر 1400 لمریز کال کې په کندهار ولایت کې د کانکور په ازموینو کې برخه واخیستله، خو وایي چې یوه اونۍ وړاندې د کانکور د نتایجو پر اعلانېدو برسېره دوی خپل نتایج تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي.
معلوم چې دی محمد صادق مصرف دی زموږ ټولګدار د کندهار د متفرقو په امتحان کې چې په کندهار کې واخیستو موږ امتحان ورتلې و د امتحان ټول نتایج راوتلې دي او هغه کوم احتیاط چې دی یاده کړی وه چې نه 8600 کسان موږ 6 کال امتحانونه ځینې اخیستلي دي، نو هغه احتیاط چې موږ په انټرنیټ کې وکتل ټوله پرته وه او موږ دغه 1200 کسه چې په اخري متفرقه وو چې موږ امتحان ورکړی دی د یوه نم نه ایډي نمبر نه نم او نه نتیجه معلومه شوې ده. نو موږ دا شکایت لرو چې باید دغه زموږ ستونزه حل شي.
دغه ځوانان شکایت کوي چې د کانکور په ازموینو کې د اکثرو جنوبي ولایتونو ځوانانو برخه اخیستې وه چې وایي د هغوی نتایج راغلي دي، خو دوی لا هم په دې تمه دي چې نتایج یې ژر اعلان شي. دوی وایي د لوړو زده کړو په وزارت کې څوک پېژندوی هم نه لري چې دوی خپل شکایت ور ورسوي.
زه محمد رحیم د زابل ولایت اوسېدونکی یم چې د پاکستان څخه پرېوتلی وم. په کوټه کې تقریبا 50 نفره یو موږ چې زموږ نتایج نه دي راوتلي. زموږ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه دا خواهش او دایره ده چې موږ ډېر خواړک شړي دي او یو کار پای محبت چې موږ سبا د خپل نتیجې اعلان کړي او موږ وخت راضی نه کړي. یو کال وخت یو کال ډېر وخت دی.
د کانکور په تیرو ازموینو کې چې له بلوچستانه کومو ځوانانو برخه اخیستې وه په هغوی کې د کندهار، زابل، هلمند، روزګان، غزنی او وردګو ولایت ځوانان شامل دي. دوی وایي د نتایجو په تمه له کار او روزګار هم وتلي دي او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارته په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي چې د دوی نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي.
موږ د افغانستان د لوړو زده کړو د مقامات څخه دا خواهش کوو چې دوی د ازموینو نتایج کوم شي هغه رسوي که نه یې رسوي، خو ما نتایج معلوم شي چې دغه موږ دا یو کار خارج شوی دی او بل دا چې موږ جلن هېڅ کار هم نه کوو دا نتایج په انتظار یو او موږ دا غوښتنه کوو چې دا یو چانس چې کوم دی امتحان دی دا انتظار چانس باید موږ ته ورنستل شي. دا کانکور دپاره خو درې چانس دی چې امتحان ورکوي چې دا زموږ دي دا اول چانس باید زیاته زیات سره راکړل شي.
ډیری داسې افغان ځوانان شته چې کورونه یې اوس هم په افغانستان کې دي، خو وایي چې دوی د زده کړو لپاره کوټې ته راغلي وو، خو اوس یې چې د کانکور په ازموینو کې برخه واخیسته نتایج یې ورک او خواري یې په اوبو لاهو سوه چې وایي فریاد یې باید واورېدل شي.
ما د کندهار انجینري انتخاب کړی اوس موږ فلحال خاص د نتایجو پورې انتظار یو اوس موږ کامیاب یا نه کامیاب کار نه څه بس موږ دغسې ناست یو سبق او بې تعلیم او بې شبه. زه خپله د هلمند ولایت یم، بیا دلته د ګرمسیا د ولسوالۍ یم. دغې څه موږ په تعلیم پاکستان ته راغلي د همدلې وتاکونه یا مصرفونه د وتاکو دا نور مصرفونه خو هغه دي هلته چې افغانستان ته اوس په یوه لسته کې موږ ته ځای نه راکوي.
د کانکور په ازموینو کې شریک شوي دغه ځوانان چې په پوهنتون کې د لوړو زده کړو په ارمان د مهاجرت په ستونزمن ژوند کې د انتظار شپې سبا کوي، د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې د دوی د نتایجو ستونزه د هواره کړي چې دوی په خپل هیواد کې دننه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
د لوړو زده کړو موضوع بیا هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې چیرو. همداراز په کندز کې د نری رنس د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هکله او له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو په باب رپورټونه اوریدای شي.
www.azadiradio.com
تاسو آزادۍ رادیو اوري د سهار لس بجو پوره دیش دقیقې دی. سلیم احمد سالی سټډیو ته راغله د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
امریکا غواړي پر کاناډا فشار راولي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته هم اسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د افغانستان، پاکستان او عراق د ملکی او پوځي عملیاتي چارو لپاره کانګرس ته د 8.5 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړی. بریتانیا شاهزاده هلمند تللی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کوکنارو د لمنځړلو په برخه کې د ناتو پر پالیسي انتقاد وکړ. د حزب اسلامي یو هیئت پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې وکتل. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ادارې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د بخښنې پر قانون ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په پاکستان کې ورستوي بریدونو یو شپږ کسان وژلي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو چې دغه پیسې به د سواد درې د سړکونو پر جوړونې لګیږي. او د امریکا د دفاع وزیر د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو اترو پڅ بهیر د امریکا ملي امنیت د دشمنانو په ګټه وباله.
ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې د اونۍ انتخابونی پروګرام هم لرو په دې هله چې اوریدل هیر نه کړی. په کندز کې د نری رنځ یا توبرکلوس په وړاندې نړیوال ورځ ولمانځل شو. زمون خبريال نور محمد سیم چې د غونډې ته ورغلی وو نور حل راکوي.
توبرکلوز یا نری رنځ یو وژن کې مګر د علاج وړ ناروغي ده. دغه خبره د کندز د عام روغتیا رئیس په هنوال ډاکټر عزیز الله سفر په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د نری رنځ په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې د منځنې په مناسبت په پامیر هوټل کې جوړه شوې و. د زیاته کړه چې لخه مرغه د افغانستان د دولت او عام روغتیا وزارت د ځانګړې پاملرنې په اساس نه یوازې د نری رنځ ناروغي په افغانستان بلکې په کندوز کې هم د درملنې تر بشپړ پوښښ لاندې راوستل شوې ده. خاغلی سفر په ځانګړې توګه د کندوز په سطح د نری رنځ له ناروغۍ سره د مبارزې د څرنګوالي په باب داسې وویل: د توبرکلوز ناروغي په وړاندې یوه ځانګړې ستراتیژي په لاره اچول شوې چې پخوا به یوازې په مرکزونو او ښارونو کې د توبرکلوز په وړاندې مبارزه کېدله، خو نن ورځ د خدای په فضل 250 کلینیکونه د کندوز په سطح جوړ شوي دي چې په دې ټولو کې د نری رنځ په وړاندې د مبارزې مراکز شته. ویل کیږي چې د توبرکلوز ناروغي د لمنځوړلو په لاره کې د داتس په نامه ستراتیژي چې پکې د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لنډ لاره تعقیبیږي ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. خاغلی سفر د دغه نتیجې په وړاندې داسې وویل: زه تاسو ته یوازې دومره ویلی شم چې له تحول د مخه کلونو کې موږ تقریبا په سلو کې 40 توبرکلوز معالجه کاوه، خو اوس د خدای په فضل په سلو کې 98 خلک د توبرکلوز ناروغي په وړاندې د مبارزې له خدمتونو څخه برخمن شوي دي. پاتې د نوې چې په دغه منظرغونډه کې د شمال ختیځ حوزې د توبرکلوز ناروغي مسؤل ډاکټر نصرالله انوري په وینا چې په 2009 میلادي کال کې د شمال ختیځ حوزې د توبرکلوز سره د مبارزې د پروګرام په لړ کې د دغه ناروغۍ 15,000 ډیرش تنه مشکوک کسان د ټولو حوزې په کلینیکونو کې معاینه شوي او په دې جمله کې 6,000 تنه ناروغان تر پیژندنې وروسته په عملی بڼه د اتمیاشتنی ستاندرد درملنې لاندې نیول شوي او په منظمه توګه خپل درمل ترلاسه کړي دي. ویل کیږي چې د توبرکلوز ناروغي نښې نښانې د تیر کال په نسبت په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې راکمې شوي دي. دا چې ولې دلیل باید د ډاکټر انوري څخه واورو: یوازینی علت یې دا دی چې خلکو ته ښې روغتیایي زده کړې ورکړی شوي او خلک د منظم دات سیستم لاندې تر درملنې لاندې راغلي او روغتیا یې ترلاسه کړې ده استولري.
وستای کم کم ټوخی کم چې دا ټوخی کم د زړه بندونه می درد کی خوږیږي
سلفا پیدا کړی د سر وخت نه رفتم د ډاکټر به خز وخت تیر شو درفتم کوتی تارکوز شد
که غواړی چې د توبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ د ازادۍ رادیو راتلونکي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی راتلونکي یک شنبه د مسبخین 2:30 بجې په یاد ولرئ
په دې هیله چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هیر نه کړی چې د یک شنبه پورې خبرېږي ساعت 10 بجې او پورې 15 دقیقې دي سره لدی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هیواد په کچه د علمي او اکاډمیکو مسایلو په اړه کار کړی او وایي چې په خصوصي او دولتي مؤسسو کې د محصلانو د جذبولو ظرفیتونه لوړ کړي خو بیا هم په افغانستان کې د لوړو زده کړو د ستونزو په اړه شکایتونه شته بلورته په همدې خبرونه کې مو وړاندې له کوټې څخه د یو شمیر افغان ځوانانو د شکایتونو په اړه هم واورېدل چې وایي په کندهار کې د کانکور امتحان ورکړی خو تر اوسه پورې نتایج نه دي اعلان شوي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د وزې د خوالي لپاره د تازه هڅو او همدارس د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د فعالیت په حق له ماریا صدیقی یو تفصیلی ریپورت برابر کړی چې په ګډه به وورو
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دوی د پرلپسې هڅو په پایله کې د هیواد په دولتي پانتونو کې د محصلینو د جذب ظرفیت لوړ شوی دی همداراز د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو چارواکي وایي چې له نړیوال معیارونو سره سم د خپلو درسي موادو د برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي خو له دې سره سره ځینې محصلین انتقاد کوي چې په دولتي پانتونو کې تر ډېره له زاړه درسي نصاب څخه ګټه اخیستل کیږي د کابل پانتون د ساينس د پوهنځي محصل محب الله په پوهنتونونو کې له پخوانی درسي سیستم څخه د ګټې اخیستنې په هکله داسې شکایت لري
مواد درسی چې موږ داسې خاص نه دي ځنې لیکچر نه دي چې اساس لاس کاله پیتر شوی دی 15 کاله پیتر شوی دی تر اوسه تغیر نه دا کړی ترې مشخص کتابونه نه لرو چې موږ ته ریفرنس راکړي چې پلان کې کتابونه نه تاسو مطالعه او معلومات جمع دا بخي زور دی تعلیمي نسب او بل د موږ کتابخانه خبره ده کتابخانه کې داسې چاندین کتابونه نشته چې موږ دغه مطالعه
نو موږ یې یوازې نه محصل نه دی چې په پانتونو کې د تعلیمي نسب لزړه سیستم څخه د کار اخیستنې له عمله شکایت کوي بلکې ډېر شمېر نور محصلین هم په دې برخه کې شکایتونه لري خدا افغانستان د لوړو زده کړو چارواکي وایي چې د هیواد په دولتي پانتونو کې د نوي درسي میتود د جوړولو په برخه کې د دوی هڅې روانې دي د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت بیاند عبدالعظیم نوربخش ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو کې د دوی جذب 40% لوړ شوی دی چې دغه وزارت د استراتیژیک پلان په پلي کې دوی د لوړو زده کړو په درسي میتود او نور مسایلو کې هم خولای راشي
پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی کې یک پلان جامع و
د لوړو زده کړو د وزارت استراتیژیک پلان یو جامع پلان دی چې ځانته لیدلور لري چې له 2010 میلادي کال تر 2014 میلادي کال به دوام وکړي په دې معنی د غشمیر محصلین چې لرو تر 2014 میلادي کال به دوه برابر شي د محصلینو شمیر به 115,000 تنو ته ورسیږي دغه ستراتیژیک پلان مو پراخ لیدلور لري تر څو وکولای شو چې د سیمې او نړۍ په کچه پوانتونونو سره سیالي وکړو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره باید چې پانګونه وشي تر څو تر 2014 میلادي کال پورې زموږ لیسانسه 50% ټیټ شي همداراز د ماسترۍ دوره مو له 70% څخه لوړه شي او د دکتورا دوره مو 10% لوړه شي
خاغلی نوربخش زیاتوي چې اوس مهال لشپېتو زرو څخه ډېر محصلین د هیواد په 23 دولتي پوهنتونونو کې 11,000 محصلین د لوړو زده کړو په 22 خصوصي مؤسسو کې او له 30,000 څخه ډېر محصلین د 28 هیوادونو په پوهنتونونو کې په لوړو زده کړو بوخت دي همداراز کارپوهان وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د درسي میتود د ښهوالي په برخه کې په کافي توګه هڅې نه دي کړې او په دې برخه کې باید چې مؤثر ګامونه پورته شي او یو غوره میکانیزم ورته جوړ شي د کابل پوهنتون یو پخوانی استاد امیرجان وحید احمدزی وایي چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې اوس هم ګڼې ستونزې موجودې دي
په نصاب کې یو اساسي بدلون باید راشي ځوانانو کادرونو په جذب کې باید فوق العاده دقت وشي افغانستان لوړ زده کړو په برخه کې له بده مرغه لا هم ستونزې لري او د لوړ زده کړو وزارت لا په دې نه ده توانېدلی چې دغو ستونزو ته یو مناسبه د حل لاره پیدا کړي او دا هغه ستونزې دي چې د زده کوونکو د محصلینو د زده کړو په بهیر باندې ډېر بد اغېز کوي
په افغانستان کې د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو څخه هم شکایتونه کیږي بلکې په موسسو کې هغه رشتي چې په افغانستان کې د اهمیت وردی نه تدریسيږي. خو د باختر د لوړو زده کړو د موسسې رئیس عبداللطیف بیا وایي چې د دغه موسسې درسي نظام په نړیوالو معیارونو برابر دی او هغه رشتي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د اهمیت وردی محصلینو ته ښول کیږي.
مون سره پودوت دو نیم زره مسئله فعلاً مختلف رشتو کې د اقتصاد پونځي کې کمپیوټر ساينس او سیول انجینری او انګلیسي او مالی او محاسبه رشته کې مصروف دي. مون پودوت اتیا استادان درو پونځوس په کې داخلي دي او بخلمند خارجي او استادان دي چې د هندستان او بنگلاديش او پاکستان او امریکای او استادان مون سره په دې رشتو کې مصروف دي. مطابق د لایحه د وزارت د لوړو زده کړو وزارت مون استادان موثر او پی ایچ ڈی دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تیر اتو کلونو کې په مرکز او ولایتونو کې د لوړو زده کړو دوه بشتو خصوصي مؤسسو ته د فعالیت جواز ورکړی دی چې هدف یې ځوانانو ته د لوړو زده کړو د زمینی برابرول دي. په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دولتي پانتونو کې د جذب د ټیټ ظرفیت له امله بې برخې پاتې کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو محصلین په دې بنسټونو کې د شته رشتو د تدریس له میتود څخه خوښ کړي. خو د دغو مؤسسو د لوړو فیسونو په اړه شکایت کوي. فصیح الله چې په کابل کې د لوړو زده کړو په یوه خصوصي پوهنتون کې په زده کړه بوخت دی په دې اړه داسې وایي:
پوهنتونهای شخصي میتونن که
خصوصي پوهنتونونه په دې توانېدلې دي چې موږ ته غوره درسي میتود برابر کړي او موږ یې له درسي میتود څخه راضي یو. ښه درسونه لري خو فیسونه یې ډېر دي.
سره له دې چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هیواد په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو کې د جذب د ظرفیت له ډېروالي خبر ورکوي، خو بیا هم هر کال د کانکور له ازموینې وروسته د دولسمو ټولګیو ډېر شمېر فارغان بې برخلیکه پاتې کیږي. په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د پوره علمي کادرونو نشتوالی بله هغه ستونزه ده چې اکثره محصلین یې په اړه شکایت کوي. دوی وایي په پوهنتونونو کې اکثره ښوونکي لسانس نه دي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د دغه وزارت د مقررې له مخې اجازه نه لري چې هغه ښوونکي چې زده کړې یې له لسانس ټیټي وي د ښوونکي په توګه وټاکي. د دغو چارواکو په وینا د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې هڅې روانې دي او په همدې هدف ښوونکي بهرنیو هیوادونو ته لیږل کیږي. په افغانستان کې درې لسیزې جګړې د هیواد د نورو برخو په شان د لوړو زده کړو برخې ته هم ډېر زیان اړولی دی. ویل کیږي چې ډېر وخت اړتیا لري چې د افغانستان ستان دل وروز دکړو نظام اصلاح شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت لس بجې او دوه څلوېښت دقیقې دي. تاسې د ازادۍ راډیو اوري. له پاکستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د نوي تړون په اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په همدې خبرونه کې مرکه لرو، خو لومړی په دې اړه یو رپورټ. امریکا ژمنه کړې چې د پاکستان د اساسي چارو د بشپړېدو په برخه کې به یې مالي مرسته کوي. د امریکا او پاکستان چارواکو د څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت یو لومړنی تړون لاسلیک کړ چې په مرسته یې د پاکستان په سوات دره کې ویجاړ شوي سړکونه ورغول شي او په دې سیمه کې تیر کال د پاکستان پوځ د القاعدې او طالب وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات وکړل. دا تړون په واشنگټن کې د ستراتیژیک ډایلوګ په دویمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې د پاکستاني سیال شاه محمود قریشي ترمنځ لاسلیک شو. د مشال رادیو خبریال هارون باچا د موضوع له نور تفصیل سره.
پرون په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د لومړی ورځې د ستراتیژیکي ډایلوګ په پای کې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال تسلی ښکاره کړه چې د هغوی خبرې اترې ډېرې ښې روانې دي. د پاکستان خارجه وزیر ښاغلی شاه محمود قریشی ډیر مطمئن ښکارېدو او وی ویل:
Today I am a happy man and a satisfied man.
زه نن ډیر خوشاله یم او مطمئن هم. مطمئن ځکه یم چې تاسو موږ سره غټولې خبرې ومنلې په کوم چې په تیرو دوو کالو کې وخت په وخت بحث شوی. ما میرمن کلینټن ته ویلی وو چې تر دا منځ تعلق په پخه ملګرتیا کې د بدلولو لپاره باید موږ په خپل سوچ او عمل کې بدلون راولو او خپلې اړیکې نورې هم په وړاندې بوزو.
You've got to think differently. You've got to act differently. And you've got to upgrade
the level of our engagement.
خاغلی قریشی د امریکای د لوري پاکستان طرف ته په اپروچ کې د واضح بدلون ذکر وکړ او زیاته کړه.
The mood was completely different. I said publicly it was different. I was at the Senate, I was at the House.
دازل د دې ځای وزا په بشپړ توګه بدل ده. زبدا په ډاګه وایم کزه سینټ ته تلم او کدا استازو ایوان ته حالات بالکل بدلو. مونږ خپل کار سر کړی دی. نن د اطمینان یو ماحول جوړو. نه څه سوالونه وو او نه شکونه او نه رانه دا تقاضا وشوه چې لا نور هم څه وکړي بلکې تر اوسه چې موږ څه کړي دي په هغې راته شاباسي راکړل شو.
There was recognition of what we already had done. There was appreciation of what we had already done.
د ستراتیژیکي ډایالوګ په ترڅ کې د امریکای لخوا د ممکنه فوزي امداد په باب لا د پاکستان خارجه وزیر خاغلی قریشی وویل.
We've talked about a military hardware. You have to realize that we are operating in a completely different theater.
موږ په فوزي سختکالی خبرې وکړې. تاسو باید په دې خبره پوه شئ چې موږ په یو بالکل مختلف سیمه کې خپل عملیات ترسره کوو. زموږ مغربي پوله دغه علاقه ډیره بل شان ده او زه ډیر په خوشاله تاسو ته دا ویل غواړم چې امریکای پاکستان ته د فوزي سازو سامان ورکولو زموږ ډیر پخوانی خواست ومنلو.
Our request that have been pending for months and years on the transfer of military equipment to Pakistan.
خبري غونډه ته د وینا په محل د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلی کلینټن یو ځل بیا د ترهګرای پر ضد جګړه کې د پاکستانی حکومت او د اولس د قربانو ستاینه وکړه او وی ویل.
We respect the sacrifices that Pakistan has made in combating terrorists who seek to undermine its stability and undo its progress.
موږ د پاکستان قربانو ته د عزت پسترګو ګورو. کمی چې د یاغیانو پر ضد د جګړې په محل ورکړی دي څوک چې دغه هیواد د امنیت او سوکالۍ په لار کې خند دي. موږ د امنیتي ځواکونو او عام وګړو دواړو قربانو ته سلام پیش کوو. په نننی خبرو اترو کې ما د امریکا د ژمنو یو ځل بیا په خواله وکړو چې هغه به پاکستان سره د چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته کوي. میرمن هیلی کلینټن په تیر وختونو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو د رڼا اچولو په مهال وویل.
We've had many positive experiences, but to be absolutely historically accurate, we've had setbacks and stresses in our relationship.
زمونږ د یو بل سره ډېرې مثبت تجربې تیرې شوې دي. ولې که په تاریخ نظر واچو نو څه ناکامۍ او مشکلات په هم په ګوته شي. زه دا پوخ یقین لرم چې د پاکستانیانو او امریکایانو د خېګړې په خاطر باید دواړه هیوادونه د یو بل سره ټینګې اړیکې ولري او که چېرته اختلاف را هم شي نو چې دا اوسنی تعلق په یو شراکت کې د بدلولو په عمل اغیز وانه چوي.
We don't want anything to disrupt or divert our attention from building this relationship into a partnership.
د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي ډایالوګ نن په دویم ورځ هم په واشنگتن کې دوام لري. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د نوي مالی تړون په اړه مو د هارون پاچا ریپورت واورید. په دې تړون کې راغلي چې متحده ایالات به د پاکستان د اساسي چارو د بشپړېدو په برخه کې مالی مرستې کوي. د همدغو مرستو په اړه سلیم محمد سلی د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه کړې.
سیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د امریکا او پاکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې له مخې امریکا له پاکستان سره د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کوي چې ویل کیږي په سواد کې به سړکونه ورباندې رغول کیږي. دغه راز ځینې نورې اساسي پروژې به په دې توګه تکمیلېږي. آیا دغه مرسته د وسلولو طالبانو د ځینو مشرانو د نیونې په بدل کې له پاکستان سره شوي؟
امریکا په دې شرایطو کې مجبوریتونه لري چې د پاکستان کومک راشل کې راوغواړي پروژې په مقابل کې. بل ضرورت یې د امریکا دا ده چې د کابل حکومت په دې وختو کې ایران او چین ته رانږدې شوی. امریکا په دې باره کې تشویش لري، غواړي چې پاکستان ته نور مضبوط کړي، د ځان سره ملګري. بل د دې شرایط نه پاکستان ګټه پورته کوي، غواړي چې د امریکایانو هغه شی چې دی پاکستان آرزو لري، زندستان په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې، بیا نو د پیسې او ضرورتونو په مقابل کې د امریکا له واخلي. په دې شرایط کې فرصت مناسب ګڼي. پاکستان علاقمند و چې دغه طرح، دغه تعهد استراتیژیکي چې د امریکایانو سره، په دې شرایطو کې امریکا د استراتیژیکي طرح په باره کې آوازه نه دي، چون نزاکتونه د هندستان موجود دي، د افغانستان موجود دي، د منطقه موجود دي. نظریات د منطقه ضروري ده. بهتره هغه کومکونه چې کړي فقط دغه کومکونه استراتیژي نه دي، تاکتیکي دي. یعنی تاکتیکي د دې لپاره چې پاکستان ته مجبور کړي د تورس مقابل کې مبارزه وکړي. تر هغه وخت پورې دغه کومکونه دوام کوي چې د امریکایانو اهداف لاس ته راشي او روس دغه کومکونه به تجدید نظر
شي. تاسو اشاره وکړه چې امریکا پاکستان ته ځکه ضرورت لري چې پاکستان وکولی سي د تروریستانو په وړاندې مبارزه وکړي. تر اوسه پورې د پاکستان دغه مبارزه آیا صادقانه وه؟
مبارزه کړي اما دومره صادقانه نه وه. یعنی امریکایان غواړي چې د پاکستانیانو په قوت د پاکستانیانو په همکاري القاعده له منځه ووسي، تورستان له منځه ووسي، په دې منطقه کې تروس حاکمیت را تامین شي. بیا نه پاکستان یو قوي دوست تبدیل کړي د تروس په مقابل کې مبارزه. تر اوسه زیاتر جنګونه تاکتیکي دي، مقطعي دي، د مفاد دپاره دي، یعنی استراتیژي نه لري. یعنی هغه تر استراتیژي چې امریکا د هندوستان سره لري، مخصوصا په هستهی مسائلو که هستهی دی، یعنی د بجلی دپاره، د برق دپاره، زه باور نه لرم چې زیر تر زیر امریکا په دې قانع سي چې په دې منطقه کې یوازې پاکستان به انتخاب کړي. هندوستان ته هم ضرورت لري، افغانستان ته هم ضرورت لري. اما مخکې ما وویل چې هغه نزاکتونه چې په دې وختو کې د افغانستان د سیاست مدارانو د امریکایانو په مقابل کې جیزان ایران ته نږدې کړی، چین ته نږدې کړی، امریکا په شک ګوري. یعنی غواړي چې پاکستان کې به لاس واخلي، د پاکستان د لارې نه خپل مبارزه. زه داسې باور لرم چې زیر تر زیره داسې سیاست په دې منطقه کې راځي چې امریکا زیاتره غواړي چې د پاکستان د عینک نه په افغانستان کې سیاست وکړي، نه د افغانستان سره مستقیم. یعنی تاسو معلوم ده چې ایران د امریکا سره مخالفت لري، ولې افغانستان د منطقوي په نوم غواړي چې ځان زیات ایران ته نږدې کړي، چین ته نږدې کړي. چین یو سوپر پاور اقتصادي ده. په دې شرایطو کې هرگز امریکا علاقمند نه دی چې افغانستان چې دی امریکایان یو دوست دي، د امریکایانو سربازان دلته په افغانستان کې دي. یو وار چین منګولو ته خښي، بیا نو د ایران منګولو ته خښي. دا په امریکا کې سیاستونه کې استراتیژي ضرر لري. امریکایان که دي منطقه کې مجبوریتونه لري چې پاتې سي، د آسیا میانه په باره کې ضرورتونه لري، د قفقاز په باره کې ضرورتونه لري، د نفت په باره کې ضرورتونه لري. بیا نو دغه سیاست چې افغانستان په دې وختو کښې کښېني، ځان ته ایران ته نږدې کوي، دا د امریکایانو د منلو وړ نه ده، اما مجبوریتونه دي چې سره یو وخته پورې تحمل به وکړي.
له پاکستان سره مو د امریکا د مالی مرستو په هکله د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه واورېده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
غواړی چې خپل معلومات زیات کړي او همدارز د ازادي رادیو ریپورټونه ولولي، نو زمونږ ویب پاڼې ته مخه کړئ. قدرمنو دوستانو، د راپورټونو لړۍ همدلته رانغاړو، خو د خبرونې په پاتې برخه کې د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام وړاندې کوو، په ګډه به یې واورو.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې څېره،
د اونۍ شخصیت. پراوانه اونۍ کې حزب اسلامي اعلان وکړ چې که امریکا له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي، دا ډله سولې او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د منځګړي د رول لوبولو ته تیاره ده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یوه مخالفه وسله واله ډله دا ډول وړاندیز کوي او وایي چې دوی ته له افغانستانه د امریکایي قواوو د وتلو هغه پلان چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په تیر ډسمبر میاشت کې اعلان کړ د منلو وړ دی. دا په روانه اونۍ کې د نړیوالو او کورنیو رسنیو مهم خبر او د ازادۍ راډیو د اونۍ خبر جوړونکي موضوع وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هیئت غړي او پخواني ویاند قریب رحمان سعید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هیئت د سفر اهداف داسې بیان کړل.
زمونږ د راتګ نه دلته مقصد همدا دی چې مونږ د افغانستان د قضیې د حل لپاره د حزب اسلامي افغانستان د شورا او د حزب اسلامي افغانستان د امیر محترم حکمتیار صاحب له اړخه د ژغورنې د ملي میثاق تر عنوان لاندې یو 15 فقري مواد دغه ته وړاندې شوي، مواد ته ټولنې ته چې د بهرنیو ځواکونو وطن د افغانستان نه د یو منل شوي مهالوش په اساس باندې په لومړي سر کې د ټولو ولایتونو نه د مراکزو ښاري مراکزو نه د هغوی دشتي قرارګاهو ته او بیا د دشتي قرارګاهو نه د هغوی کډه کول خپلو ملکونو خپلو هېوادونو ته.
د حزب اسلامي د هیئت غړي وایي چې په کابل کې لجکپوړو دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي تر اوسه یې له ولسمشر حامد کرزي، د ده لومړي مرستیال مارشال فهیم، د ولسي جرګې له رئیس یونس قانوني، د مشرانو جرګې له رئیس حضرت صبغت الله مجددي، له جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو دولتي او جهادي مشرانو سره کتنې کړې دي. چارواکي وایي حزب اسلامي حکومت ته یو 15 فقره پلان وړاندې کړی چې پکې د روان کال له جولای میاشتې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې پر پیل او په شپږو میاشتو کې په بشپړ ډول د هغو پر وتلو ټینګار شوی. افغان چارواکو په روانه اونۍ کې د حزب اسلامي له استازیو سره د لیدنو کتنو خبر تایید کړ. د جمهوری ریاست ویاند حامد علمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو په اړه وویل:
د ښاغلی حکمتیار د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته راغلی او د سولې یو پروګرام یا طرحې هم راوړې ده. د پلاوی له ولسمشر کرزي سره د هغه د سولې د پروګرام او دا چې څنګه په دې هیواد کې سوله راتلی شي خبرې وکړې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته 10,000 اضافي عسكر ولیږي، خو له دې هیواده به د امریکایي ځواکونو د استلو پروسه د 2011 کال له نیمایي څخه پیل شي. د حزب اسلامي هیئت وایي چې د ګوند افغان حکومت ته د سولې وړاندیز د ولسمشر اوباما د همدې اعلان په ځواب کې کړی. د حزب اسلامي وایاند محمد داود عابدي د چهارشنبه په ورځ له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې د هغې مشهوره وینا یادونه وکړه چې وایي نه دښمن تل دښمن پاتې کیږي او نه دوست تل دوست. عابدي زیاته کړه که د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه غواړي چې له افغانستانه ووزي، حزب اسلامي کولی شي په ابرومن ډول د دوی وتلو ته مناسب شرایط رامنځته کړي. د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د نویو تحولاتو په اړه امریکایي چارواکو په روانه اونۍ کې په غیر مستقیم ډول عکس العمل وښود. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره اوس مناسب وخت نه دی او زیاته کړه چې نورو پوځي فشارونو ته هم اړتیا شته څو دغه ډله کافي کمزوري شي. ګیټس د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس استمایه غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو پر ضد په جګړه کې تر اوسه داسې د پام وړ بدلون چې د دوی مشران فکر وکړي چې دا جګړه به حتمن بایلي نه دی راغلی. د زیاته کړه هر کله چې دوی احساس کړه چې په دې جګړه کې به بریالي نه شي، هغه وخت ښایي روغې جوړې ته زړه ښه کړي. ګیټس وویل چې هغه مرحله تر اوسه نه ده را رسېدلې. خغلی گیټس وایي له طالبانو سره د جګړې په انډول کې تر اوسه هغه لازم قوي بدلون چې طالب مشران دې ته قانع کړي چې دوی به په حقیقت کې د دې جګړې بایلون کې وي نه دی راغلی. دا فکر به هغه وخت ورته پیدا شي چې دوی پر خپل بریالیتوب شکمن شي، بیا به نو سولې ته چمتو شي. خو زه فکر نه کوم چې موږ به هغه پړاو ته تر اوسه رسېدلي یو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړ، خو په ډیر احتیاط سره. مایک مولن د امریکا د کانګرس استمایه غونډې ته په وینا کې وویل چې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا جګړه به ډیر ژر پای ته ونه رسیږي. امریکایي مقامات ټینګار کوي چې له افغانستانه به خپل ځواکونه د دې هیواد عیني شرایطو ته په پام او په تدریجي ډول وباسي. دوی وایي بهرنیو قواو ته تر هغه پورې اړتیا شته چې افغانستان د امنیت ساتنې لپاره په خپلو پښو درېدلی نه وي. د اسلامي ګوند استازي ویلي دوی هیله مندي چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به قناعت ورکړي او دا به پرې ومني چې له وسلوالو مخالفینو سره اوس د جوړجاړي مناسب وخت دی. د حزب اسلامي وایاند وویل د ملګرو ملتونو چارواکو له دوی څخه غوښتنه کړې ده چې ورسره وګوري او زیاته یې کړه چې په پام کې ده د دوی استازي د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم وګوري. خو د اروپایي ټولنې د دفتر یو مسؤل مقام اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې له داسې کومې غونډې نه دی خبر. په بلخ ولایت کې 490 خوندزي فعال دي چې 410 زرنجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. خو د دې خوندزي لسګونه ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سړه او توده هوا کې بهر درس وایي. د دې ستونزې اوارې ته د دولت ترڅنګ ځینو مرستندویو مؤسسو او معارف پالو ملي سوداګرو مټې رانغاړلې دي. لدې کسانو څخه یو حاجی معاون شریف سمیم دی چې په خپل شخصي پنګې په بلخ او سرپل ولایتونو کې څو خوندزي رغولې دي. پروانه ونې کې مو راپور درلود چې ښاغلی سمیم په مزار شریف کې د فاطمه بلخی لیسې ودانۍ په پخه او اساسي ډول بشپړه کړې او مسؤولو ادارو ته یې سپارلې ده. حاجی معاون شریف سمیم په دې اونۍ کې د آزادۍ راډیو شخصیت دی. د بلخ د پوهنې رئیس محمد ظاهر پنهان وایي چې د دې ښوونځي د ودانۍ پر رغونه څه باندې 800,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی.
تعمیر به هزینه شخصی حاجی محمد شریف سمیم در حدود بیشتر از 800,000 امریکایی اعمار گردید.
چارواکی وایي چې ښاغلي سمیم تیر کال هم د مزار شریف د سلطان غیاث الدین ښوونځي ودانۍ د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه کړه. د چارواکو په وینا د فاطمه بلخي ښوونځي نوې ودانۍ د تدریس، ادارې، لابراتوار، کنفرانسونو، کتابتون او نورو اړتیاو لپاره ټولې 940 خونې لري. د بلخ د پوهنې رئیس وایي چې له نوې ودانۍ سره د دې ښوونځي د زده کوونکو ستونزه اواره شوې ده. محمد ظاهر پنهان یادونه وکړه چې په بلخ ولایت کې 135 ښوونځي اوس هم ودانۍ نه لري.
در ولایت بلخ از جمله 489 مکتب که ما فعال داریم 163 مکتب هنوز هم تعمیر ندارد.
د بلخ د پوهنې رئیس په دې برخه کې د مرستو په خاطر د آزادۍ راډیو د دې اونۍ له شخصیت حاجی معاون شریف سمیم څخه مننه وکړه. خو له ملي سوداګرو څخه یې په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه.
ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام دوباره، میزبان شما امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزاد.